The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې, افغانستان کې شوی دی 15 بجې, او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د روس سرکاري میډیا وایي صدر ولادیمیر پوتین د شام نه د روسي ځواکونو د وستو حکم ورکړی دی. اخوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا وایي کچرې د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې ناکامه کیږي نو د جنگ نه علاوه بل لار نه ښکاري.
Is return to war and to even worse war than we had so far.
په امریکا کې د نهه پورس په 500 ریاستونو کې د ریپابلیکن او ډیموکرات ګوند د پاټو دننه انتخابات کیږي. تازه سرویګانی ښایي چې دوه صدارتي امیدواران د ریپابلیکن ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د خپلو ګوندونو لخوا د صدارت ټکټونو ترلاسه کولو ته نږدې شوي دي. او نن په هند کې د کرکټ ټی 20 یا د شلو اوورونو نړیواله لوبه شروع کیږي. په اولنی میچ کې نن هند او نیوزیلند په ناګپور ښار کې یو بل ته مخامخ کیږي. او وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د روس سرکاري میډیا وایي صدر ولادیمیر پوتین د شام نا د روسي ځواکونو د وستو حکم ورکړی دی. د روس میډیا د دفاع وزیر سرګی شویګوف او خارجه وزیر سرګی لاروف د خپلې ویلي دفاع وزارت ته په شام کې ورکړل شوی کار سرته رسول شوی. ولادیمیر پوتین خپلو وزیرانو ته ویلي د شام نه د خپلو پوځیانو د سبا نه د رابیستو حکم ورکوي, خو امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې نښې نه ښکاري چې د روس ځواکونه د شام نه د وتو تیاری کوي. او شام او عراق کې فعالیتونه ربډلې دایښ او امریکایي غړي شمالي عراق کې د سنجار خار سره نږدې کورد پېشمرګ ځواکونو ته تسلیم شوه. عراق کې د کورد پېشمرګ ځواکونو کمانډر سرباز هما امین وایي صف امریکا ته ویلي ځواکونو یې دغه امریکایي تن د غش په وخت ولیدو چې په انګریزي ژبه کې خبرې کولې, او پېشمرګ ځواکونو ته یې وویل هغه دوی ته تسلیمې دل غواړي. د نیول شوي تن ډرایوینګ لایسنس ښایي چې هغه د امریکې ورجینیا ریاست اوسیدونکی دی. ترکیه د ګلپورز ویلي زیات امکان دی چې په انقره کې د موټر ځانمرګي حمله دوه کورد یاقیانو کړې وه چې پکې 15 کسان وژل شوي او د 125 نه زیات جوبل شوي. د انقره هسپتال سفر په وخت د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي د پوره یقین سره شواهد ښایي چې جدای غوښتونکي تندره بدلې دغه حمله کړې ده. د نوموړي اشاره غیر قانونه ګرځول شوې ډلې پی کی کی اړخته وه. ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیره سمانتا پاور وایي تیره هفته د ایران میزایل تجربې خطرناکې او د اشتعال ډکې وي کمی چې به د سیمې امنیت په خطر کې واچوي. واشنگټن وایي د میزایل تجربې په جولای میاشت کې منظور شوي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي کوي. په کوم کې چې په ایران غږ شوی چې نیوکلیایي وسله وړلو صلاحیت لرونکي بیلستیک میزایل په اړه د څه قسم فعالیتونو نه ډډه وکړي. اخوا د روس سفیر ویټلی چرکند یو سوال په جواب کې ویلي ایران د امنیتي شورا د قرارداد خلاف ورزي نه کړي او په ایران یې د نورو بندیزونو امکان رد کړی دی. د امریکې دوه سیاسي سربېګانی ښایي چې دوه صدارتي امیدواران د ریپبلیکن ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د نهه پورس کېدونکو د پارټۍ دننه انتخاباتو کې د خپلو ګوندونو لخوا د صدارت ټکټونه ترلاسه کولو ته نږدې شوي دي. په امریکا کې د نهه پورس په 500 ریاستونو کې ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند پارټو دننه انتخابات کیږي. او د امریکې صدر براک اوباما وایي روانه میاشت د کیوبا د سفر په وخت به د صدر راول کاسترو سره د ملاقات په وخت د بشري حقوقو مسله راپورته کوي. د کیوبا حکومت د لیډیز انوایټ په نوم د مخالفینو یوې ډلې ته لیکلي خط کې صدر براک اوباما ویلي هغه ته د دوی د سیاسي کوششونو پتره خو نوموړي د کیوبا سره د اړیکو معمول ته رابستو دفاع کړې. لیډیز ان وایټ د کیوبا سیاسي قیدیانو د میرمنو او بچو یو تنظیم دی چا چې د کیوبا په اړه د صدر براک اوباما د تګلارې د بدلون سخت مخالفت کړی دی. او نن په هندوستان کې د ټی 20 یا د شلو اوورونو د کرکټ نړیوال کپ شروع کیږي. په نن میچ کې به هندوستان او نیوزیلند یو بل ته په ناګپور ښار کې مخامخ کیږي. د شروع په ورځ به د پاکستان او د بنگلاديش ټیمونه یو بل ته مخامخ کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د روس سرکاري میډیا وایي صدر ولادیمیر پوتین د شام نه د روسي ځواکونو د وستو حکم ورکړی دی. د روس میډیا د دفاع وزیر سرګی شویګوف او خارجه وزیر سرګی لاروف تفلی ویلي چې د دفاع وزارت ته په شام کې ورکړل شوی کار سرته رسول شوی دی، خو امریکایي چارواکو تر اوسه د دغه خبرونو پخلی نه دی کړی. د دې ترڅنګ په جنیوا کې د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ هم خبرې اترې روانې دي. نور حال په دې حقله باندې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال چې د شام په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرې اترې پیل شوې، د روس صدر ولادیمیر پوتین د شام نه د روسي ځواکونو د وتلو حکم ورکړی دی. د روس سرکاري میډیا د دفاع وزیر سرګی شویګوف او خارجه وزیر سرګی لاوروف ته خولې ویلي دفاع وزارت ته په شام کې ورکړی شوی کار سرته رسول شوی. ولادیمیر پوتین خپلو وزیرانو ته ویلي د شام نه د خپلو پوځیانو د سبا نه د راوستو حکم ورکوي، خو امریکایي چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې نښې نه ښکاري چې د روس ځواکونه د شام نه د وتو تیاری کوي. د کرملین یو ویبپاڼه وایي چې ښاغلي پوتین د شام صدر بشار الاسد ته په ټلیفوني خبرو اترو کې دا هم ویلي دي چې هغه به د روسي هوایي فوج مهمه برخه هم په شام کې د عملیاتو وروسته وباسي. په دمشق کې بیا د صدر اسد دفتر ویلي د شام صدر دغه ګام سره رضاخکاری خو زیاته کړې ده چې روس د شام سره دا ژمنه کړې وه چې روسي هوایي فوج به په ګډه شام نه نوزي. پینیماڼۍ یا وایټ هاوس هم نن ویلي چې امریکایي صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرو اترو کې د شام نه د روسي فوج د وستو د اعلان په اړه خبرې کړي. دواړه مشرانو په شام کې د سیاسي خبرو اترو مخکې تګ باندې هم بحث کړی دی. د امریکا ځینو چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي تر دې دمه داسې نښې نه دي ښکاره شوې چې روسي عسکرو د شام نه د وتلو تیاری کوي، خو دغه چارواکو دا ویلي چې روس دغلته د پاتې کېدو څه شرطونه نه وي ښودي. د کرملین یو ویبپاڼې د ښاغلي پوتین د خولې ویلي چې روس په شام کې د جګړې د مرستې او څارنې لپاره ځنې فوج موجود ساتي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د ګل په ورځ ویلي چې د روس دغه ګام مقصد د شام د جګړې سیاسي حل کې رول لوبول دي. په شام کې دغه پرمختګ په داسې حال شوی چې هم نن نه د روس او امریکا په مرسته د ملګرو ملتونو لخوا د شام د سولې په اړه خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې، او دغه خبرې اترې په تیرو دوو کلونو کې د شام په اړه ړومبۍ نیغ په نیغه خبرې دي. د ملګرو ملتونو د شام لپاره سلاکار سټیفن دی مستورا د دې خبرو اترو وړاندې دا خبرداري ورکړې او کچرې دا ناکامه کیږي نو دوی ملار د جنگ نه علاوه هیڅ نه پاتې کیږي. په جنیوا کې د شام د سولې په اړه خبرو اترو کې برخه اخیستون کې ډلو د نیخ په نیغه خبرو اترو نه انکار کړي، او د دغه وروستو ښاغلي ډیمستورا د ټولو ډلو سره جدا جدا خبرې اترې شروع کړي. وړاندې د دینه د شام حکومت او مخالف ډلو یا یاغیانو ترمنځ خبرې اترې د شام صدر بشار الاسد د راتلونکو په سر ودرېدلې وي. د شام حکومت په شام کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې انتخابونه رد کړي او زیاته کړې ده چې د صدر اسد په سر به هیڅ قسمه خبرې اترې نه کوي. د شام حکومت مخالفه یاغیانو بیا په نوي حکومت کې د صدر اسد هیڅ قسمه رول نه مني، خو ښاغلی د مستور وایي هغه ګڼي چې دغه مسلې به ډېرې لوړې پاتې نه شي.
If during these talks and in the next rounds we will see no notice of any willingness to negotiate, which we hope is not going to be the case.
د ملګرو ملتونو سلاکار وایي چې شری په دې روانو خبرو اترو کې په دغه سګټوري خبرې ونښوي، نو بیا به موږ امریکا او روس په لار په دغه زور راولو. داغه په وینا د شام جګړې دومره تباہی راوستي چې اوس دغه خبرې اترې ډېرې ضروری دي. په تیرو 15 کلونو کې د شام د جګړې د لاسه 2.5 میلیون خلک وژل شوي دي او 6.5 میلیون خلک د هیواد دننه یا بهر بې کوره یا په کډه کولو مجبور شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د شام د کورنۍ جګړې چې د 15 کلونو زیات وخت شوی دی، په لکونو خلک بې کوره شوي دي. په دې کې ډېر خلک د یورپ اړخ ته تللي دي، خو شام یوازینی ملک نه دی. د دې نه علاوه د عراق او د دې تر څنګ بیا ځنې هغه ملکونو نه هم خلک یورپ اړخ ته ځي چې پکې یو طرف ته جنگونه دي، خو بل طرف ته پکې ځنې خلک د اقتصادي موقعو ترلاسه کولو لپاره هم یورپ ته ځي. یورپ دا وخت د کډوالو د یو غټ بحران سره مخ دی او غواړي چې دغه کډوالو په بیلابیلو ملکونو کې مخه ونیسي، لکه د مثال په توګه باندې ترکی او یونان، او غواړي چې هم په دغه هیوادونو کې دوی اوساتلی شي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زمونږ همکاره انیلا خالد وړاندې کوي.
په نړۍ کې دی وخت زیات شمیره د هغه کډوالو ته څوک چې د سیاسي کړکیچ او ترهګرۍ له وجې روان جنگ کې ځپلي شوي دي او غواړي چې ځان بچ کولو د ښه اندې لپاره یورپي ملکونو ته وردن نه شي. یونان ته تللي دغه کډوالو کې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان سړی، نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي. دې کې ځینې هغه خلک هم دي څوک چې د ښه مستقبل لپاره د یورپي هیوادونو خوبونه ویني او غواړي چې دغلته مستقل پناه واخلي. تیر هفته 55 سړي بدحاله شامي او عراقي کورنۍ د یونان میډیټرینین پیلس نومي هوټل ته په داسې حال پرېښودې شو چې دغه نړوان دي د یونان او مقدونیا په پوله د ایډومینی په علاقه کې د کډوالو په کیمپ کې د لوږې، تندې او ناروغو سره مخ یو اوږد وخت لپاره پورې پراتو. یونان میډیټرینین پیلس نومي دغه هوټل 45 کلن ریسپشنست الینی ګوربستی چې دغه کډوالو حال ولیدو نو ډیره سخت خفه شو. وایي چې د دوی حال د کتو، خو چې کله دغه کډوال په ساسد شو نو بیا دوی د دوی په حالت کې لږ فرق راغلو. دغه کډوال په دې هوټل کې تر هغه پورې وو تر څو چې دوی د یونان پایتخت ایتنس ته بوتللو لپاره د ګاډي انتظام نه شوی. کله چې دوی لاړل د هوټل هر کس د چړانه بدتر وو، خو رپورټس وایي چې دا حال په هر ځای کې نه دی. ځنې داسې ځایونه هم دي چرته چې خلک د کډوالو نه سخت تنگ دي، ځکه چې ځینې کډوال په غلاګانو او ځایي خلک تنګولو کې ککړ دي. بلخوا د شام د کړکیچ د خبرو د لارې حل راستلو لپاره دویم پړاو نن جنیوا کې شروع شو. د شام لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکلې شوې خصوصي استازي سټافن ډی مستورا وای باید شام شرطونه کې خودل پریک دی، ګنی دوی ملار به د جنگ وي. دی وای چې د ټولو مسلو د حل د موجوده سیاسي کړکیچ حل راوباسل دی. د یادونې وړ ده چې د شام کړکیچ له وجې یو شمېر خلک خپل کورونو نه په تښتېدو مجبور شوي دي، او کچري حالات هم دغه سی وي د شام د کړکیچ حل راونه استې شو او دغلته کې جنگ راغلو نو د کډوالو په دې شمېره کې به نور هم اضافه وشي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري. ترکی د ګل پورز ویلی چې زیات امکان دی په انقره کې د موټر ځانمرګي حمله د کورد یا غیانو کړي چې په دې کې یو خزه او یو سړی شامل دي. په دغه حمله کې 15 کسان وژل شوي او د 125 نه زیات ژوبل شوي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا رپورټ تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
ترکیه د اتوار د ورځې په پایتخت انقره کې د درنې بمی چاودنې ذمہوار دوه کورد کسان چې یو خزه او بل سړی دی بللې دي. دغه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او تر 125 خوښان نور ژوبل دي. په انقره کې د ژوبلو د پوښتنې لپاره هسپتال ته رسیدو په وخت د ترکیه وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي دوی زیات غوري دي او نږدې یقیني دي چې د دې په شا د پی کی کی د کورد یاغیانو ډله ده. دی وای کله هم چې دغه ترخګره تنظیم پر ضد عملیات تیز شوي او یو ګډ تغون کړی شوي دي، نو دوی بیا دا رنګه په عامو خلکو حمله شروع کړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. احمد داوودغلو ویلي چې امنیتي چارواکو یوولس کسان د شک په بنیاد نیولي چې په کومو تور دی نیخ په نیغه دې حمله کې لاس لري. دوی د هغه ښځې نوم نه دی ښکاره کړی کوم چې نیخ په نیغه دغه حمله کې په لاس لرلو باندې دوی توره کړې ده. دوی وایي چې هغه په 1992 کې پیدا شوې، د ترکیې په کارس ختیځ ښار کې یې ژوند کړی او کال 2013 کې یې پی کی کی ډله کې شمولیت کړی دی. ترکیې چارواکو د سړي پیژنګلو هم نه ده ښکاره کړي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوودغلو وایي چې د صحیح مجرمانو د پیژنګلو لپاره به پلټنې روانې وي. دی وایي د ډي این اې پلټنې روانې دي او ډیر زر به دا خبره معلوم شي چې دغه حمله کوونکي څوک وو او د دغې په شا کوم قوتونه وو. دی وایي اوس نیول شوي کسان یوولس دي کومو چې حمله کې مرسته کړې او دغسې ټوله شبکه معلوم شوې ده. عیني شاهدان وایي چې په نیول شوو کسانو کې څلور د شام پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د ځایي میډیا راپورونه وایي چې د حمله کوونکو نه یوازینۍ ښځه په شام کې تربیه کړې شوې وه. تر اوسه چا هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې صدر رجب طیب اردغان وایي چې ترخګر به زر خپل انجام ته ورسول شي. د اتوار په ورځ د 14 سمدستي وروسته د ترکیې جنګي جهازونو د عراق په شمالي برخو کې د کردانو ډلې پی کی کی په اډو باندې بمباری کړي دي او د ملک پوځ وایي چې 13 حملو کې یې د کورد وسلوالو یو شمیر ډیپوګان او د وسلو ذخیرې تباه کړي دي. د ترکیې خارجه چارو وزیر مولود کاوسوګلو په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د خپل ملک په قوت او د خلکو په مرسته به د هغه ترخګر ډلو جرړې راوباسي څوک چې زموږ اتحاد او امن په هدف کوي. یاد دی وی چې د پی کی کی پر ضد عملیات د تیر کال جولای له میاشتې تیز کړی شوي دي او د ترکیې صدر طیب اردغان ویلي وو چې دغه به تر هغې وخته جاری وي تر څو چې یو په یو ټول ترخګر ختم کړی نه وي. د ترکیې حکومت د ملک په میډیا یو وار بیا بندیز لګولی چې دا ډول پیښو راپور کول دي نه کوي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف په وروستیو کې د سعودي عرب سفر کړو او هلته یې د یبیچ هیوادونو لخوا په ګډه پوځي مشکونو په یو دستوره کې برخه اخیستلې وه. څېړونکي وایي پاکستان او سعودي عرب د یو مشترکه یا په ګډه دښمن سره مخ دي چې یو خواته پاکستان کې تونلاری توپ دی د طالبانو په شکل کې او بل خواته سعودي عرب ته د آیس په شکل کې خطره راپېښه ده او دواړه غواړي چې د یو بل سره په دې کې مرستې وکړي. خو ځینې څېړونکي دا هم وایي چې سعودي عربستان ځکه د پاکستان پوځ ته مرستې ورکوي چې په منځني ختیځ کې د جنګونو لپاره استعمال کړي. په دې حق باندې یو څېړنیز رپورټ د مردان د ډیو ریډیو خبريال ریاس حسین را کوي.
د پاکستان حکومت د وړاندې نه دا خبره څرګنده کړې ده چې د استخباراتي معلوماتو او د تربیت ورکولو نه علاوه پاکستان به په عملي توګه یو ملک ته هم ځواکونه ونه لیږي. په دې حقله د پاکستاني ځواکونو په خواني بریګیډیر سید نذیر وایي چې دغه مشکونه او اتحاد نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې دغه هیوادونه د ترهګرۍ په ضد دي او د داعش په ضد دغه اتحاد جوړ کړی شوی دی.
عسکری سطح باندې په سیاسي سطح باندې او په سفارتي سطح باندې دنیا ته هم پیغام دی، داسې غړو ته هم پیغام دی او د دې نه علاوه دا سندکونو ته هم پیغام دی چې د دې پشپنایي کوي چې را منګه نور مسلمانان ملکونه داسې استفکرهلتهخم په مونږ دې جنګ کې یا په دې اتحاد کې شریک یو او سره نږدې یو او زمونږ نسکولین چې کوم دی یا زمونږ هدف کوم دی هغه یو دی چې تشکیل دي په هر یو شکل کې دا په هر یو رنګ کې ده
په نږدې ورځو کې د سعودي عرب حکومت د پاکستان دپاره $120 میلیونه امداد ورکولو اعلان هم کړی دی چې پکې 80 میلیونه ګرانټ یا بیا د نه واپسې پیسې هم شاملې دي. د دې نه وړاندې د سعودي عرب حکومت پاکستان ته $1.5 بلیونه ورکړی وې چې پاکستان ورته د قرض حسنه نوم ورکړی و، خو دغه رقم په قامی سطح باندې نه دی څرګند کړی شوی چې چېرته د پاکستان حکومت دغه پیسې لګولې دي. د سعودي عرب او پاکستان په شمول د 34 هیوادونو د اتحاد نه وروستو د پاکستان لوړ ایوان سینټ کې دا خبره مخې ته راغلی وه چې پاکستان به په نړیواله سطح باندې یو ملک ته هم د خپلو ځواکونو لیږلو اجازه ورنه کړي. د دې نه وړاندې هم د سعودي عرب او یمن ترمنځ د شخړې په نتیجه کې قامی اسمبلی پاکستان سعودي عرب ته خپل ځواکونه د جنگ دپاره د لیږلو نه منع کړی وو. په پاکستان کې موجود عام وګړي هم داسې سوالونه اوچتوي چې سعودي عرب به ضرور د پاکستان نه د پیسو په بدل کې په منځني ختیځ کې د امداد غوښتنې کوي، او دې سره به نه یوازې پاکستان په نړۍ کې بدنامۍ سره مخ شي بلکې د سعودي عرب د امداد په صورت کې د شیعه مسلمان هیوادونو او پاکستان ترمنځ اړیکو ته به هم نقصان ورسیږي. په دې حقله سردار احمد یوسف زی وایي چې د پاکستان پارلیمان د اجازت نه بغیر داسې قسمه عملی ګامونه به جمهوریت ته هم نقصان ورسوي.
ډیولپمنټ چې کېږي دا خو ډېر خطرناک ډیولپمنټ چې د پاکستان د خلکو لپاره، د پاکستان د پارلیمنټ لپاره او د پاکستان د مستقبل لپاره، خو د بده مرغه نه د پاکستان د خلکو دې ډیولپمنټ ته حمایت حاصل دی، نه ودا د پاکستان د پارلیمنټ دغه حاصل دی. پاکستان د خلکو او پارلیمان اواز څوک نه اوري، او د سعودي عرب د ایلای چې دی دا د پاکستان یو مخصوص اشرفیه دا هغه په خپل ذاتي مفاده کوي، او د پاکستان د خارجه پالیسۍ هم د بیلیتي سبب جوړیږي، او بیا په پاکستان باندې دنیا مسلمه جمهوری
اصول. د پاکستان حکومت دا ولري چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تعلقات د ورولې په بنیاد مخ په وړاندې روان دي، خو ماهرین وایي چې باید حکومت سعودي عرب د پاکستان دننه د مختلفو مدرسو ته د پندونو ورکولو نه هم منع کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډو ریډیو دی. په امریکا کې سباله، یعنی د نهه پورز باندې په 15 ریاستونو کې د ریپبلیکن او د ډیموکرات ګوند د پاټو دننه د صدارتي امیدوارانو پرایمری الیکشن کیږي. وروستۍ یا تازه چې کومې سرویګانې شوې دي په هغه کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په خپلو پاټو کې وړاندې دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دوا نوې سروې ښایي چې د امریکا ستر د پراپرټي کاروبار کوونکي بلینر ډونالډ ټرمپ د هیواد په سویل ختیځ ریاست فلوریډا کې ډېر مخکې روان دی. نوموړي په دې ځغل کې خپل مخالفه د فلوریډا ریاست نه منتخب سینیټر مارکو روبیو ته ډېر په اسانه ماتې ورکولی شي، او دا چې د اوهایو ریاست ګورنر جان کیسک او د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز ته هو د دې نه هم زیاته په اسانتیا سره. د کوینیپایک یونیورسټي یو نظر پوښتنه ښایي چې د ریپبلیکن ګوند ووټرانو د روبیو 2% ووټونو په مقابله کې ټرمپ د 46% سره غوره کوي، ولې د مانوماوت یونیورسټي نظر پوښتنې تر مخه دغه فیصدي د 20 په مقابله کې 46% ده. د نهه پرواز د ریپبلیکن ګوند ووټونو کې د فلوریډا ریاست ګټون کې تبا د جولای په میاشت کې د کامی کنونشن ټولو نمائندگانو مرسته ترلاسه وی. سروې ښایي ډونالډ ټرمپ په شمالي کیرولینا، میزوري او الینویز ریاستونو کې د خپل نږدې مقابله کوونکي ټیډ کروز نه ډېر په کم ووټونو باندې اړوان دي روان دی. ټرمپ چا چې په یو وخت کې د ټی وی د یو پروګرام کوربتوب هم کړی، د هیواد منځ غربي ریاست اوهایو کې د جان کیسک سره هم د ټولو ریاستونو ګټلو او په کامی کنونشن کې د خپلې پارټۍ د نمائندګانو پوره مرسته ترلاسه کولو لپاره سخته مقابله کې دی. د تیر اتوار پر ورځ د یو لاریون په مهال هاغلی ټرمپ ویلی وو که چېرې دوی د اوهایو ریاست وګټلو نو بیا د صدارتي انتخاباتو پته د دوی په لاسو کې راتلل اسانی دی شي. د ریپبلیکن ګوند کال 2012 لپاره ناکامه شوی صدارتي کاندید میټ رامنی په اوهایو کې د کمپاین په مهال د جان کیسک سره ملګری دی، چې مقصد یې په دغه ریاست کې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکول دي. بلخوا د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن، څوک چې د 2009 نه تر 2013 پورې د هیواد خارجه وزیره پاتې شوې، نوموړی په الینویز ریاست کې خپل کمپین چلولی دی. هغې د دغه ایالت په شیکاګو خارګوټی کې وټرانو ته ویلي چې نوموړی به د غریب خلکو او خو نوکرو پیدا کولو لپاره هڅه کوي. هیلری کلینټن په دې ځغل کې د خپل مخالفه د ورمانټ سینیټر بارنی سینډرز څخه ډیره مخکې روانه ده. نظر پوښتنې ښایي چې میرمن کلینټن د امریکا په فلوریډا او شمالي کیرلانا ریاستونو کې د هاغلی سینډر نه ډیر په وړاندې روانه ده، خو په میزوري، اوهایو او الینوی ریاستونو کې ورسره مقابله سخته ده. نن د نهې پر ورځ د رایه چولو د عمل په داسې حال ترسره کیږي چې د دې یو ورځ وړاندې د ټرمپ کمپاین ودرول شوی و، چېرته چې ځینې د نوموړي مرسته کوونکو او مخالفو یو بل ته په یو مخه باندې لاسونه اچولي و، یو بل له دیکې ورکولې او کنځلې کولې. د امریکا د ریپبلیکن ډلې صدارتي کاندید نومول کېدو په ځغل کې شامل ډونلډ ټرمپ د ډیموکراتیک ډلې په کاندید سینډرز او د هغه په پلویانو تور لګولی دی چې د شیکاګو لاریون یې د یو منصوبې لاندې ګډوډ کړی دی. ټرمپ چې په شیکاګو کې یو لاریون ته وینا کوله، ولې د هغې وړاندې د ټرمپ د پلویانو او مخالفو ترمنځ نښتې شوي او د هغې نه وروسته پولیسو خلک د دغه ځای څخه لرې کړي وو. په مظاهره چانو کې ځینې د بارني بارني نارې وخلې او د سینډرز د نوم کارډونه یې پورته کړي وو. پولیسو پنځه کسان نیولې هم دي. په کلیولینډ ښار کې د خپل کمپاین په وخت ټرمپ د ورمانټ په سوشلیست سینیټر سینډرز پورې ټوکې وکړې او هغه زموږ کمیونیست دوست په نوم وبللو. ټرمپ پوښتنه وکړه چې دا خلک د کوم ځای نه راغلي، او بیا په خپل ځواب کې وویل چې د بارني خلک دي او بارني د خپل خلک سنبال کړي. سینډرز د خالی پر ورځ یو بیان کې د دې خبرې نه انکار کړی چې د هغه لخوا د احتجاج انتظام شوی او هغه پر ټرمپ د سختو بیانونو تور لګولی دی. سینډرز ویلي د ټرمپ په لاریون کې د تشدد علت د هغه په وینا یو داسې کاندید دی چې د لاتینی نژاد امریکایانو، مسلمانانو، ښځو او معذورو کسانو او صدر اوباما پر ضد بیانونه ورکړي او کرکه یې خوره کړې ده. د کاندید جوړېدو نه وړاندې ټرمپ د باراک اوباما په اړه ویلي چې هغه په امریکا کې نه و زیږېدلی او هغه په جعلي طریقه د خپل زیږون سند جوړ کړی او هغه د صدر جوړېدلو اهل نه و. بل لوري ته د ډیموکراتیک ګوند نه سینډر سیالې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د ټرمپ په بیانونو ته خطرناک بیانونه ویلي دي او په ووټرانو یې غږ کړی دی چې د ټرمپ د کرکې ډک دغه عمل رد کړي. صدر باراک اوباما په ډیلس کې د فنډ رایو ځای کولو دستوري ته په وینا کې ویلي کوم خلک چې صدر د چوکې په ځغل کې شامل دي، هغه د خپل پام د امریکې ښه کولو پلو وګرځوي.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
امریکا د ایران لخوا د بیلستیک میزایلونو په خوشی کولو فکرمند ده. ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور په 11 مارچ خپل یو اولسی تقریر کې ویلي دي چې د ایران دا حرکت د پاراونی او په سیمه کې د ګډوډي پیدا کولو سبب جوړ شوی دی. د ایران خبری ادارو د بیلستیک میزایلونو په 8 او 9 مارچ د تجربو کولو خبرونه ورکړي دي. سفیر پاور دا خبره په ګوته کړې ده چې د خبرونو مطابق د ایران فوزی مشرانو داوا کړی ده چې دا میزایل نیغ په نیغه اسرائیل ویشته شي. سفیره سمانتا پاور وایي موږ د ملګرو ملتونو یو بل غړي ملک او خپل نږدې اتحادي ته د دې قسمه خطرو او دړکو وغندنه کوو. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په خپل 2021 قرارداد کې په ایران غږ کړی دی چې د داسې بیلستیک میزایلونو د خوشی کولو نه ډډه وکړي چې هغه ایټمي وسلې هم وړلی شي. سفیر پاور زیاته کړه چې امریکا به د دې خطرناکو میزایلونو خوشی کولو معامله سلامتی کونسل کې پورته کوي. امریکی په جنوري کې د ایران بیلستیک میزایل پروګرام سره تعلق لرونکو ادارو او افرادو باندې نوي بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه امریکی د ملګرو ملتونو د ماهرانو د دې فیصلې نه پس لګولي دي چې د کال 2015 په اکتوبر کې د ایران لخوا شوی میزایل تجربه د سلامتی کونسل د 1901 قرارداد خلاف ورزي ده. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست خپل یو تازه بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې ایران سره د ایټمي لوزنامې کولو یو اهم سبب دا هم دی چې ایران د ایټمي وسلو جوړولو نه منی اوساتلی شي، ځکه چې امریکې ته د هغه وخت نه معلومه وه چې ایران د خپلو بیلستیک میزایلونو په جوړولو کار کوي. خاغلی ارنست زیاته کړه چې په دې میزایلونو د ایټمي وسلو د ممکنه تور لګولو د مخنیوي په غرض ضروري وه چې د امریکې او د امریکې د اتحادیانو او د ملګرو د حفاظت دپاره ایران سره ایټمي لوزنامه وکړی شي. سفیر سمانتا پاور په دې خبره زور ورکړی دی چې د ایران لخوا د میزایلو د خوشی کولو په معامله د امریکې خپلو ملګرو ملکونو سره سلا مشوره ډیره ضروري شوې ده چې دا شان د ایران میزایل پروګرام رئیسار کړی شي. په دې سبب مونږ به د سلامتی کونسل د 2021 قرارداد په مکمل نفاذ خپل فشار جاری ساتو، په کم کې چې د ایران په بیلیسټک میزایل پروګرامونو کې د دریم فریق لاس امداد په ښکاره ټکو کې منکړی شوی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.